द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا خیر آغلی نن جمعه د 2019 کال د اگست 13 ده چې د وږي میاشتې له 22 سره سمون خوري. دا وخت په پېښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن 9 دي. دا د امریکا غږ ډیوه ریډیو 3 ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبري رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سر ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کانګرس ته غوښتل شوی چې د سولې د عمل په اړه کانګرس ته وضاحت ورکړي. د کانګرس یوې کمیټې ویلي چې د ترامپ انتظامیه د افغانستان د سولې عمل باید نور پټ ونه ساتي. په هند کې سرکاري شمیرې مخې ته راغلي چې په اساس یې په هندي کشمیر کې د وروستیو اړو دوړ په ترڅ کې نږدې 4000 کسان نیول شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې نړۍ کې له بیلابیلو حملو څخه د مختلفو عبادت ځایونو ساتنه ده. هغه وایي چې مذهبي اماکن فقط د عبادت دپاره دي. او اوس هم پوره خبرونه. د امریکا په کانګرس کې د بهرنو اړیکو کمیټې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ته امر کړی چې په آینده هفته کې دی د کانګرس د اوریدنې په یوه علني ناسته کې حاضر شي او د خپل ماموریت په اړه دی د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. الیوت انجل چې د ډیموکرات ګوند سره تعلق لري او د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی، د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل چې ټرمپ او انتظامیه کوشش کوي کانګرس او د امریکا خلک د افغانستان د سولې له عمل نه بې خبره وساتي، او زیاته کړه چې نور له دې کاره پوزې ته راغلی دی. د امریکا خارجه وزارت تر اوسه په دې هکله څه تبصره نه ده کړې. بل پلو د خبری رسنیو د رپورټونو له مخې د طالبانو مشرانو دا منلې چې له امریکا سره د توافق غوښتونکي وو، خو ځینو طالب مشران له نورو څخه په دې کار کې زیاته بیړه کوله. د رپورټونو تر مخه د کوټې او پېښور شوراګانو کې د طالب مشرانو ترمنځ کیمپ ډیوډ ته په سفر باندې اختلافات وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړې کې چې مشري د امریکا په غاړه وه، پاکستان ته په کار و چې بې طرفه پاته وای، څو په انتقامي تشدد کې پاکستان ته د سر و مال درانه زیانونه نه وای رسیدلي. عمران خان دا خبرې له رشیا ټوډې ټي وي سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي چې بشپړه به یې هغه ټي وي نن د جمعې په ماښام خپره کړي. عمران خان ویلي چې په آخره کې په افغانستان کې د امریکایانو د نه کامیابیدو ملامتي پر پاکستان لویدلې ده. خان د پاکستان ملامته ګرځول ناانصافي وبلله، خو بل اړخ ته افغان حکومت او امریکا ډیر ځله پاکستان په دې ملامت کړی چې ولې په خپل خاوره کې د توندلارو خلاف سنجیده ګامونه نه اخلي. د افغان حکومت په وینا د افغان طالبانو مشرانو ته پاکستان کې ځای ورکړل شوی. د کوټې او پېښور شورا په نومونو د طالبانو مرکزونه پاکستان کې دي او پاکستان د ترهګرۍ خلاف جګړې کې صادقه نه دی پاتې شوی. پس له هغه چې هند تیره میاشت د کشمیر ځانګړی حیثیت ور ختم کړ، د حکومتي شمیرو تر مخه په هندي کشمیر کې انتظامیه تر اوسه نږدې 4000 کسان گرفتار کړي دي. تر دې دمه په هندي کشمیر کې د تازه تغییراتو په مټ کې دا د نیول شویو کسانو تر ټولو واضح شمیره ده، ځکه په خپل حکومتي ذرایعو کې راغلي دي. بل اړخ ته د پاکستان صدر پر هند غا کړي چې په فوري توګه دي په کشمیر کې پر خلکو لګول شوې پابندۍ لري کړي. صدر عارف علوي د پنجشنبې یا زیارت په ورځ پارلمان ته د وینا په ترڅ کې په هندي کشمیر کې د بشري حقونو دوامداره خلاف ورزي وغندلی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه رپورټ په کلکه رد کړی چې ویلي وو اسرائیل په وایټ هاوس د جاسوسۍ نظر ساتلی وو. نتنیاهو هغه بالکل یو جعلی رپورټ بللی دی. په دې حق له رپورټ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په امریکا کې د پولیټیکو په نامه یو امریکایي خبری ویبسایټ خپور کړ او په کې راغلی چې د امریکا د حکومت په باور ګمان کیږي چې اسرائیل وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ او په سرخار واشنگټن ډی سي کې یو شمیر نورو ودانیو ته نږدې د جاسوسۍ آلې نصب کړې وي. پولیټیکو د څو تنو پخوانیو جګپړو چارواکو له قوله لیکلي چې اف بی آی یا د پلټنو ادارې دا جاسوسي آلې د اسرائیل جاسوسانو پورې مربوطې بللې وي. په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت بیا وی ای ته وویل چې اسرائیل په امریکا کې جاسوسي فعالیتونه نه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نړۍ کې د مذهبي اماکنو د ساتنې په خاطر یو نوی پروګرام پیل کړی دی، ځکه وایي چې پر عبادت ځایونو باندې حملې په ډېرېدو دي. ګوتریش د زیارت یا پنځشنبه پورس خبري اعلان ته وویل چې مذهبي ځایونه باید د عبادت لپاره وي نه د جنگ لپاره. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي کله چې سیاستمداران اور باندې تیل وشیندي او مذهبي فرقواریا تلمن ووهي ټولو خلکو ته خطر پیښیږي. او بل خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر کلی نایټ کرافت په کار پیل وکړ. په سری عالمی ادارې ملګرو ملتونو کې د امریکې نوی سفیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له برخې اخیستو وروسته خبري اعلان ته ویلي چې په خپل کار نازیږي ځکه ملګرو ملتونو داسې یو نړیوال تنظیم دی چې په درست جهان کې د بشري حقوقو او بشري ازادیو رښتینولۍ ته په بنیادي توګه ژمن پاتې شوی. میرمن کرافت مخکې تر دې د کاناډا د پاره د صدر ترامپ ځانګړي استازي پاتې شوی و. په فبروري کې د ملګرو ملتونو د پاره د امریکا سفیر نیکی هیلی مستعفي شو چې روس ته بیا دا چوکې نه میاشتې تشه پاته شوې و. د خبرونو په
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو بیا هم ستړی مشه دا وی ای ډیو ریډیو دا تاسو زما غږله واشنگتن ډی سی نه اوري د سهار خبرونو مو اوریدل او سم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کانګرس ته غوښتل شوی چې د سولې د عمل په اړه کانګرس ته باید وضاحت ورکړي. د کانګرس یوې کمیټې ویلي چې د ترامپ انتظامیه د افغانستان د سولې عمل باید نور پټ ونه ساتي. په دې حق را پام وکړي د نصیر کاکړ رپورت ته.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په رسمي توګه ورغوښتي چې راتلونکي اونۍ د کانګرس یوې پرانیستي اورونه کې جزئیات ورکړي. له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیټ انګل د پنځشنبه پر ورځ ویلي د صدر ترامپ د انتظامیه لخوا د طالبانو سره د خبرو په اړه کانګرس او امریکایي اولس په تیاره کې ساتلو څخه تنګ راغلی دی. نوموړي د زلمی خلیلزاد د حاضرېدو رسمي امر د پنځشنبه پر ورځ کړی او ویلي دی چې خلیلزاد څو ځله په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي په اړه د بحث خواست نظر اندازه کړی دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. تیره اونۍ صدر ترامپ په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې درولي او په کیمپ ډیوډ کې یې له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره خپل ملاقاتونه لغوه کړي دي. بلې لور د رویټرز خبري ادارې په یو راپور کې ویلي د طالبانو مرکچیانو او د کوټې او پېښور په شوراګانو کې د هغوی د مشرانو ترمنځ کیمپ ډیوډ ته په سفر باندې اختلافات وو، مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په ناڅاپي توګه دغه لیدنه منسوخ کړه. د طالب چارواکو په وینا شوراګانو کیمپ ډیوډ ته د هغوی د سفر سره مخالفت کاوه او په هغه مرکچیانو یې انتقادونه کول چا چې غوښتل په دغه لیدنه کې ګډون وکړي. طالبانو له امریکا سره د یو کال څخه د زیات وخت راهیسې د قطر په پلازمینه دوها کې خبرې کولې، چیرې چې طالبان په افغانستان کې د خپل پخوانی اسلامي امارت تر بیرغ لاندې دفتر پرانیستی دی. د دوها د دفتر ویاند سهیل شاهین د طالبانو الاماره خبری و پاڼې ته د سه شنبه پر ورځ ویلي و چې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د اګست په وروستیو کې کیمپ ډیوډ ته د ورتګ لپاره طالبانو ته بلنه ورکړې وه. طالبانو دغه بلنه په دې شرط منلې و چې له امریکا سره سوی دغه تړون دی لومړی له قطر څخه اعلان سي. دوی همدارنګه غوښتل چې دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دي د پاکستان، روسیې او چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم موجود وي. د رویټرز خبري ادارې د یو طالب له خولې د نوم نه ښودلو په شرط لیکلی دی چې دا لومړی ځل نه و چې طالب مرکچیانو او د شوراګانو ترمنځ اختلافات راپورته کیږي. راپور زیاتوي څو میاشتې مخکې شوراګانو د ملا عبدالغني برادر چې د طالبانو د سولې د مرکچي پلاوي مشر او د طالبانو مرستیال بنسټګر دی هغه وړاندیز هم رد کړی و چې امریکایانو ته یې 14 میاشتې وخت ورکړی و چې له افغانستان څخه خپل 14,000 سرتیری وباسي. د ای پی خبري اداره بیا وایي ملا برادر چې د طالبانو مشر مرکچي دی پر طالبانو ډیر اغیز لري او تر دې یې ډیر له مخه د سولې وړاندیز کړی و چې امریکا دا خبري شروع کړي. خبری اداره وای په 2013 کال کې مولا برادر د هغه وخت افغان صدر حامد کرزی سره په پټه د سولې خبري پیل کړی وي، خو کله چې گاونډي پاکستان اور باندې خبر سو نو د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای سره په ګډه عملیاتو کې ونیوي او کلونه د پاکستان په زندان کې په دې تیر کړل چې د سولې په خبرو کې پاکستان څنډې ته کړی و. پخوانی صدر کرزی ای پی ته په یو مرکه کې ویلی و چې نږدې دوه واره یې پاکستان او امریکا ته ویلی و چې ملا برادر دې راخوشي کې، خو د هغه دا خبره و نه منل سوه. د ای پی خبری اداره په خپل رپورټ کې زیاتوي اوس چې امریکا غواړي له افغانستان څخه ووزي نو طالبان ډیر قوي دي. د هیواد شاوخوا نیمایي برخه یې په لاس کې ده او هر ورځ په افغانستان کې مرګاني بریدونه کوي. د امریکا په یوې څېړنیزې ادارې یو ایس آی پی کې د ایشیا د څانګې مشر انډریو ویلډر ای پی ته ویلي هغه اندېښنه لري که چیرې دا خبرې بیرته زر شروع نه سوې نو زلمي خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې په اړه یوه ټینګه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړې وه د هغه د ختمېدو امکان دی او خبرداری یې کړی چې ګاونډي هیوادونه به د افغانستان بې ثباتي ته لاس واچوي.
بیا هم خراغلی پس لغه چه صدر ترامپ له طالبانو سره د امریکا خبرې ختم اعلان کړې په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلل. ګڼ شمېر افغانانو د ترامپ د ګام ستاینه وکړه او ویل چې دوی د سولې د پټ توافق نه سخت اندېښمن وو، خو یو شمېر نور افغانان بیا په دې ګام خواشین ښکاري. په کابل کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د سولې د خبرو په هکله خپل نظرونه داسې بیان کړي:
امریکا او طالبان باید بیرته د سولې مذاکراتو ته پاملرنه وکړي او د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل کړي. څنګه چې د افغانانو هیلې تر اوسه پورې مثبتې ولې او سولې ته مثبت نظر باندې کتل، نو دوی باید دغه د افغانانو مثبت نظر ته احترام ولري، هغه که امریکا ده او که طالبان دي. دوی باید له خپلو مخو ته د رسېدو لپاره سوله لغوه نه کړي.
ښه، ستاسو په نظر باندې نړیواله ټولنه په تېره بیا سیمي هیوادونه پاکستان، روسیا، چین دغه ملکونه څه وکړي چې امریکا او طالبان بیا وسي چې سوله وکړي او که نه؟
اصل کې خو دغه برخه امریکا مخته وړله. اوس چې امریکا لغوه کړله، ښه خبره خو دا ده چې دغه برخه بیرته د افغانستان دولت له طرفه روانه سي، په هغه شکل چې څنګه افغانستان خلک غواړي، څنګه د افغانستان حکومت غواړي او څنګه د افغانستان خلک اړتیا ورته لري، په هغه شکل روانه سي. په دې کې چې هر څوک ټینګار کوي، په دې برخه کې هر څوک همکاري کوي، دا ښه کار دی کولای سي. خو دغه هیوادونه چې تاسو ذکر کړله یو اندازه قدر نقش لري، هغه څه نقش نسي لرلی لکه خپله چې امریکا لري.
روسیا ویلای شو چې دوی په ډېر اعتبار کولای شي، امریکا پې نس کوي ولې طالبان په ډېر اعتبار لري، پې تر څو د یو دریم هیواد په یا چین، پاکستان دغه هیوادونه کوای شي تر څو پورې دغه خبرې بیرته له سره شروع کړي. له سره نه، حتی تر هغه ځایه رسېدلې دي کوشش دی وکړي چې له هغه خبرې اترې لاړ دی، دا خبرې بیرته پیل کړي. که چیرته پیل نه شي نو لکه څنګه چې دغه تاوتریخوالی په هیواد کې روان ده، دغه بدتر سوچ یې خبرې پټه بدردلې او دا تاوتریخوالی به روان وي.
پس لغ چې هند تیره میاشت د کشمیر ځانګړی حیثیت ور ختم کړ، د حکومتي شمیرو تر مخه په هندي کشمیر کې انتظامی تر اوسه نږدې 4000 کسان گرفتار کړی دي. تر دې دمه په هندي کشمیر کې د تازه تغییراتو په مټ کې دا د نیول شویو کسانو تر ټولو واضح شمیره ده، ځکه په خپله حکومتي ذرایعو بیان کړی دي. بل اړخ ته د پاکستان سره پر هند غږ کړی چې په فوري توګه دې په کشمیر کې پر خلکو لګول شوي پابندۍ لرې کړي. نوشیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
رویټرز خبری ایجنسی د هندی چارواکو له خولې وایي چې د هند ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې میاشتې راهیسې نږدې 4000 کسان نیول شوي دي. د کله راهیسې چې د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړی شوی دی او دغه سیمه د هند آئینی برخه جوړه کړې شوې ده. رویټرز خبری اداره وایي چې د هند حکومت شمیرې ښایي چې په لانجمنه سیمه کې د حکومتي کاروایانو په اړه صفا ثبوتونه مخې ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې میچیل بچلیټ د تیر ګل په ورځ د انساني حقونو مسؤلینو د غونډې په وخت ویلي و چې دیتا د هند ولکې لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو په سرغړونو ډېره فکرمندي ده. د هند حکومت یې د خپل دې فکرمندۍ نه خبر کړی دی. دی ویلي دي چې دغلته د انټرنیټ په شمول په هر رقم مواصلاتي نظام باندې او د خلکو د پرمن احتجاج لپاره راجمع کېدو باندې بندیزونه دي او ځایي سیاسي مشران او فعالان گرفتار کړی شوی دي. خو د هند حکومت وای چې په لانجمن کشمیر کې کس هم ګامونه پورته کړی دي دغه د قانون د لاندې کړی دي او هغه خبرې رد کړی دي چې ګنې په جموں کشمیر کې په تګ راتګ باندې بندیزونه دي. د هند ولکې لاندې ریاست کشمیر حکومت ویان روہیت کینسال ویلی دي چې په کشمیر کې کس هم خلک نیول دي نو دوی سره د قانون مطابق سلوک کړی دي. دی وای
اف انیبڈی ہیز بین ٹیکن ان پریونٹیو کسٹڈی It is after due application of
دریاست کشمیر ویان وای چې کوم تن هم د احتیاط په توګه په حراست کې غستل شو دي. دغه کسان ځای چارواکو ډیر په مناسبه طریقه د قانوني ضرورتونو پوره کولو ورستو نیولې دي. رائټرز خبری اداره وای چې په نیول شو کې د جموں کشمیر دوه پخوانی اعلی وزیران هم شامل دي او د دې ترڅنګ د لاندې کچې د سلو پورې نور سیاسي مشران هم نیولې دي. هندی چارواکی دعوه کوي چې نږدې 90 سلنه کشمیر کې د ورځې په وخت آزادانه توګه تګ راتګ باندې بندیزونه اوچت کړی دي او زیاتوي ځینې ځایونو کې مزکنی ټلیفونونه او موبایل فونونه هم بحال کړی دي. د دې ترڅنګ په زرګونو سکولونه هم بیرته خلاص کړی دي خو زیاتوي البته ځینو ځایونو باندې سارنه په خپل ځای ده. د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د زیارت په ورځ د پاکستان د پارلیمان شریکی غونډې ته د خپل وینا په وخت د هند د ولکې لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو غندنه کړې ده او په نړیواله ورورولۍ یې غږ کړی دی چې هند باندې د فشار راوړي چې په کشمیر کې د ولس باندې په ځای کړي شوي بندیزونه اوچت کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په هیډکوارټر مظفر آباد کې د یوې غټې او ولسي غونډې او جلوس مشري کوي. په خپل یو ټویټ پیغام کې عمران خان د نهې په ورځ ویلي وو چې په کشمیر مظفر آباد کې د جلسې کولو مقصد د هند ولکې لاندې کشمیري ولس سره د یووالي څرګندونې دي. وزیر اعظم عمران خان د اګست د 15 نیټې نه را په دې خوا په دریم ځل د کشمیر سفر کوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت د اګست په 15 نیټه د خپل ولکې لاندې کشمیر آزاد او خودمختار حیثیت ختم کړی او د آئین په 300 او 15 اے مادو کې بدلونونه راوستي وو. د دغه ګام وروسته په اټمي وسلو سنبال د پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او په لاین آف کنټرول باندې د دواړو هیوادونو پوځونه هم چمتو شوی دی.
او د کشمیر په حواله الجزیره ویب سایت هم یو مضمون خپور کړی دی چې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې مختار خلیل ورته لنډه کتنه لري.
د پاکستان یو نامتو صحافي طه صدیقی د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه د کشمیر د مسلې په حق خپل یو تفصیلی معلوماتي رپورت کې د کشمیر د کشالی تاریخی پس منظر بیان کړی دی. د طه صدیقی د رپورت سرخط ته پاکستان هم د کشمیر خیر خواه نه دی. طه صدیقی د خپل معلوماتي رپورت په شروع کې د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پاکستان د وزیر اعظم د خاغلی عمران خان د چاپ شوی یوې مقالې ذکر کړی دی په کومه کې چې عمران خان دنیا ته غږ کړی دی چې د کشمیر مسلې ته خپل پام راوګرځي کمی چې اوس یو ډیر خطرناک شکل اختیار کړی دی. طه صدیقی لیکي چې د پاکستان د پخوانو وزیر اعظمانو په شان عمران خان هم د کشمیر د مسلې په معامله کې ځان خلکو ته د سرخیل په حیثیت کې د ښکاره کولو تکل کړی دی. رپورٹ زیاتی بے شکا چې دنیا له هندوستان کې د خلکو د حقونو د چقولو د جاری کار روایو خلاف راپورته کېدل پکار دي خو ورسره دنیا دی د کشمیر په غمجنه کشاله کې د پاکستان په کردار هم سترګې نه پټي. پاکستان د تیرو ډیرو کلونو راسې د کشمیریانو د حق خود ارادیت په معامله کې سر ډیره ګرم جوشي نه د ښکاره کړي. طه صدیقی په الجزیره ویب پاڼه خپل رپورٹ کې لیکي کله چې پاکستان او هندوستان په 1947 کې د پیرنګي د غلامۍ نه آزاد شول نو دغه وخت په کشمیر د مهاراجا هری سنگ نومې د یو ډوګره راجا حکومت و. د کشمیر په آزاد حیثیت کې ساتل غوښتل ځکه چې دلته د اختیار پیرنګي حکومت ورکړی وو او د راجا هری سنگ په فیصله هندوستان او پاکستان دواړه راضی وو. پاکستان خو راجا هری سنگ سره په خپل حیثیت کې د پاتې کېدو په حق کې یو لوزنامه هم دستخط کړی وه. خو وروستو یو څو میاشتې پس پاکستان خپل دغه لوزنامه ماته کړه. د پښتنو قبایلو یو لخکر منظم کو او په کشمیر پښتانه ورواچول. د پښتنو قبایلو په کشمیر د ورختو پترس کې پاکستان د ټول کشمیر د نیو د پاره خپل فوج کشمیر ته نه وستو. د کشمیر ډوګره حکمران د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د خپل ریاست د بچکولو د پاره هندوستان نه امداد غوښتو. هندوستان د کشمیر د راجا د امداد خواست قبول کو خو په دې شرط چې کشمیر هندوستان سره په یو ځای کېدو سلا کیږي. بېشکه که دا یو ځای کېدل عارضي طور هم وي. دې معاملې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ صورتحال پیدا کو چې د کال 1947 د جنگ په نوم یادیږي. د دې جنگ په نتیجه کې کشمیر د پاکستان او د هندوستان ترمنځ دوه پړقه شو. طه صدیقی په الجزیره ټیلی ویژن ویب پاڼه خپل معلوماتي رپورت کې نور لیکي چې په کال 1947 کې ملګرو ملتونو یو قرارداد منظور کو. په دې کې پاکستان او هندوستان دواړو ته ویلې شوي وو چې خپل خپل فوجونه واپس کړي. خو د فوجونو په واپس کولو کې اړومبی پاکستان ته د فوجونو د واپس کولو وینا وکړه ځکه چې پاکستان اړومبی حمله کړې وه. هندوستان ته په کشمیر کې په معمولی شمیر کې تر هغې پورې د فوج ساتلو اجازت ورکړی شو تر څو چې کشمیریانو د خپل قسمت په خپله د فیصله کولو دپاره ریفرنډم کې ووټونه نوي اچولي. خو په دې قرارداد نه خو هندوستان عمل وکړ او نه پې پاکستان امانه وکړه. طه صدیقی لیکي چې دینه پس په کال 1950 کې د پاکستان فوج په کشمیر کې د آپریشن جبرالټر په نوم یوه کارروایي شروع کړله. د دې تر مخې کشمیر ته د پاکستان فوج ننوستی شو. دوی په کشمیریانو کې ګډ مټ شول او دا شان د کشمیریانو د یو خپل تحریک په نوم یو لوی بغاوت راپورته کو. دغه ورځو کې پاکستان کې د فوجي آمر جنرل ایوب خان حکومتو د دا اندازه لګولې وه چې هر کله چې هندوستان په کال 1920 کې چین سره د کړي خپل جنگ نه ډېر بې حاله شوی دی او پاکستان سره د جنگ کولو توانې نشته. په دې سبب هندوستان چې خبریږي د پاکستان فوج به کشمیر نیولی وي. خو د پاکستان د فوج آپریشن جبرالټر ناکامه شو ځکه چې کشمیریان د توقع مطابق راپورته نه شول. البته هندوستان کشمیر کې د اړی ګړی جوړولو په جواب کې د کال 1950 په 6 سپتمبر په پاکستان حمله وکړله. پاکستان د دې جنگ د ګټلو دعوه کوي او همدغه وجه ده چې 6 سپتمبر اوس هر کال د فتح او د نصرت د ورځې په توګه نمانځلې کیږي. خو سرکاري طور د کال 1950 د جنگ د ګټلو د دستورو په نمانځلو کې د آپریشن جبرالټر ذکر نه کیږي.
بیا هم خراغلی او اوس هم یو بل رپورټ د ملګرو ملتونو سرمنشي داس یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نړۍ کې له بیلابیلو حملو څخه د مختلفو عبادت ځایونو ساتنه ده. انټونیو ګوتریش وایي چې مذهبي ځایونه فقط د عبادت لپاره دي. په دې هکله پام وکړي د سمینه احسان رپورټ ته.
ګوتریش خبریالانو ته ویلي مذهبي مرکزونه په کار ده چې د عبادت ځایونه نه کا د جنگ جګړې. د دغه ګام مقصد دی چې ملکونو سره د سفارشاتو د لارې مرسته وشي چې د عبادت مرکزونو او غونډو ته څنګه تحفظ ورکړی شي او ورسره د مذهبي رواداري او د زغم خویونو ته وده ورکړی شي. د دې مخکې په جون کې ګوټیرس یو ګام هم شروع کړی وو چې د کرکې د بیانونو جړلې معلومولو او ختمولو کوشش یې مقصد وو. هغه خصوصا په سیاستدانانو باندې تنقید کوي چې د نورو ملکونو د خلکو پر ضد نفرت یا کرکې ته وده ورکوي او داسې الفاظ استعمالوي چې هدف یې اقلیتونه کډوال یا ماجر دي. ګوتیرس ویلي چې کله سیاسي خلک د ځنګل اور ته خشاک اچوي نو موږ ټولو ته خطر جوړیږي. د ملګري ملتونو سیکرټري جنرل د نیوزیلینډ کرایسټ چرچ جماعتونو حملې نه پس د نیوزیلینډ سره یووالي ښودلو دپاره هلته هم تللی وو. هم د دې پیښې نه پس هغه د ملګري ملتونو د تهذیبونو د ائتلاف څانګې مشرانو سره په شریکه حکومتونو مذهبي مشرانو د عقیدت په بنیاد جوړ تنظیمونو او سماجي ټولنو او نورو خلکو ته ځان رسوي چې د مذهبي مرکزونو د تحفظ لپاره یوه جامعه منصوبه جوړه کړی شي. د دې ګام د اعلان په وخت ګوتیرس غړي ملکونو ته ویلي مذهبي مرکزونه د اجتماعي آگاهۍ مضبوط علامتونه دي او دا هم چې کله ځینې خلک د هغوی د مذهب یا عقیدې په بنیاد د حملو ښکاریږي نو ټولې ټولنې ته زیان رسوي. ګوټیرس زیاته کړه په ټوله دنیا کې د عبادت مرکزونه په کار ده چې د امن او فکر ځایونه وي نه چې د یری او وینې تویولو. د سیکرټری جنرال نه چې کله په چین کې د لس لکه اویغور مسلمانانو دپاره جوړ د حراستي مرکزونو په حقله د خاص پیغام پوښتنه وشوه نو ګوټیرس په بیجنګ د تنقید نه ډډه وکړه او وی ویل زما پیغام د نړۍ ټولو ملکونو دپاره دا دی چې په هر قسمه حالاتو کې د مذهبي ازادۍ احترام وشي او مذهبي ازادي د احترام په بنیاد د ټولو مذهبي مرکزونو حفاظت وکړی شي. یاد دی د انساني حقونو ډلو لخوا په انټونیو ګوټیرس بیا بیا دا نیوه کیږي چې په چین کې د سرغړونو پر ضد یو مضبوط عمومي دریز نه لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر کیلی نایټ کرافت په کار پیل کړی دی. میرمن کرافت مخکې تر دې د کاناډا دپاره د صدر ټرمپ ځانګړي استازی پاتې شوی و. په دې هکله پام وکړئ د محمد عالمگیر رپورټ ته.
میرمن کیلی کرافت خپل اسناد د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس تر وړاندې کړل او بیا امنیتي شورا ته لاړه. په امنیتي شورا کې د هغې سیالانو ورته تود هرکلی وکړو او خپل ډومبی ورځ یې په درې قراردادونو بوټونه واچول. وروستو خبریالانو سره خپلو خبرو کې میرمن کیلی نایټ کرافت وویل هغه په ملګرو ملتونو کې یوازې د صدر ډونالډ ټرمپ استازی نه ولی د ازادۍ جمهوریت او بشري حقونو باندې د امریکا آواز دی. د میرمن کرافت وینا وا په یو داسې نړۍ کې چرته چې بشري بحرانونه جوړ دي او جغرافیایي چیلنجونه راپیخ دي په دې کې د امریکا سترې مشرې ته سخته اړتیا ده او زما کار دغه پوره کول دي. زه به د امریکا د اقدارو او مفاداتو دفاع کوم، د خپل ملګرو او ائتلافیانو ملاتړ به یم، د کمزورو او لاچارو وکیل به یم او زه به هغه چاته پاتې رانه شم څوک چې د زړه نه د انسانیت د خواخوږۍ په خاطر څه کول غواړي. دا امریکا په کینټکی ایالت کې په کاروبار مشهوره میرمن کرافت او داغه خاوند د کویلې په کاروبار کې ډیر مالدار پاتې شي. دوی پر ریپبلیکن پارټي کې په چندو باندې هم یو غټ نوم لري. دوی یعنی میرمن کرافت او داغه خاوند کال 2018 امریکایي انتخاباتو کې صدر ټرمپ لا د یو میلیون ډالر او چنده ورکړی و. دوه کال وړاندې صدر ټرمپ میرمن کرافت د کینیډا لپاره امریکایي سفیر وټاکله. په خپل عہده هغه د امریکا، کینیډا او مکسیکو ترمنځ د کاروبار نوې لوزنامې باندې ډیر کار کړی. د تیر جولای میاشت په یو دیرشمه نیټه د ملګرو ملتونو د څوکۍ لپاره د میرمن کیلی کرافت د نوم کانګرس منظوري ورکړه، خو په سینټ کې یو څو وټونو سره دغه منظوري پاس شوه ځکه چې ډیموکرات غړو دریز درلود. میرمن کرافت په خارجه امورو تجربه د نشت برابر ده. د نیو جرسی څخه سینیټر باب مینندز په دغه موقع باندې ویل
I have deep reservations about your lack of qualifications for
Madam Ambassador Zabadar ta safa khabar okram zama da de saqile aw challengeuno saha dake sokela para sta pa ahliyat der shakunadi tarikh gawadi che de sokela para ziyatara namzat kasano da kharja policy pa mat ki der tajruba wi په میرمن کرافت د کینیډا لپاره امریکایي سفیر په څوکۍ باندې خپل دفتر کې د نه پاتې کېدلو تورونه هم دي او ویل کیږي چې د خپل ملازمت تقریبا 2.5 کال موده کې د یو کال څخه زیاتې موده پورې هغه د خپل دفتر ته تللې هم نه ده. میرمن کرافت ته راپېخ بل چیلنج دا هم دی چې نن یې په ملګرو ملتونو کې د سفارتکارۍ په حیث خپل عہده سنبال کړه، خو یوه هفته پس به ملګرو ملتونو عمومي غونډه شروع کیږي کوم لبه چې صدر ټرمپ په شمول د نړۍ شران راضی. د ملګرو ملتونو د چارو جاج اغوستون کې ریچارډ ګووان وای میرمن کرافت با د کلیزه غونډه کې شاته غلې ناستوي. هغه وای د هغې کار خالی دا دی چې د صدر ټرمپ نیویارک دوره خوي. هغه بویا چې په ډیپلوماټیک مدوانی سو وای زما په خیال میرمن کرافت با جنرال اسمبلی کې خپل رنگ د دې غونډې نه پس خای کله چې باغا د نورو ملکونو خپل سیالانو سره ناسته پاسته شروع کی. د ملګری ملتونو د کلیزه غونډه کې دا وار تمه ده چې غټه موضوع به د چاپیریال او د تودوخه بدلون وی چې ورته کلایمیټ چینج هم ویل کیږي. د میرمن کرافت ټول خاندان د کویلې کاروبار سره اړیکه لري، بلکې دا یې کاروبار دی، خو میرمن کرافت وایي هغه په دې موضوع د ټول اړخونو په دریزونو باندې قانع ده. په ملګری ملتونو کې د امریکا د سفیر په څوکۍ باندې د میرمن کلی نایټ کرافت ران دی امبیسډر نیکی هیلی ناسته وه. میرمن نیکی هیلی د صدر ټرمپ د کابینې غړې هم وه کومه چې میرمن کرافت نه ده. او څېړنکاران وایي په خارجه پالیسۍ به د امبیسډر کلی نایټ کرافت هغه عبور یا په دې کې خپله خوښه نه وي کومه چې د امبیسډر نیکی هیلی وه.